د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو اوري په د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د ولسي جرګې غړو ته د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف وبللې. د اونۍ بحث مو هم چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سند او په وړاندې د ایران د مخالفتونو مسلې ته ځانګړی شوی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیا او د پخواني شوروي اتحاد نورو هیوادونو د دوهم نړیوال جنګ د ختمېدو او شپېتمه کلیزه په پوځي پریډونو او خوښیو سره ولمانځله. راپورونه وایي په فلیپین کې د جامو په یوې مغازه کې د اور د لګېدو له امله 12 کسان مړه شوي دي. خو لومړی به اسدالله لودین د افغانستان کورني خبرونه واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان ولسی جرګې نن خپل عمومي غونډه ته د دفاع، کورنیو چارو او مالی وزیران ورغوښتي و تر څو د شیکاګو کنفرانس د تیاریو په اړه وضاحت ورکړي. د دفاع وزیر وایي ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې اونۍ افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو سیمې په رسمي توګه اعلان کړي، او د خوست سیمه ییزو چارواکو او لسګونو مشرانو په یوه غونډه کې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې وغندلې او غوښتنه یې وکړه چې ایران باید بښنه وغواړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسی جرګې نن خپل عمومي غونډه ته د دفاع، کورنیو چارو او مالی وزیران ورغوښتي وو تر څو د شیکاګو کنفرانس د تیاریو په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې غړو د شیکاګو کنفرانس د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ښه چانس وباله، او له یادو وزیرانو یې وغوښتل چې دغه کنفرانس له یوې هر اړخیزې طرحې سره ولاړ شي. د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ وکیلانو ته په خبرو کې وویل چې په شیکاګو کنفرانس کې به اویا هیوادونه د لس کلونو لپاره له افغانستان څخه خپل مستقیم ملاتړ اعلان کړي. ښاغلی وردګ زیاته کړه چې کېدای شي په دې کانفرنس کې له ناټو سره یو اوږدمهاله ستراتیژیک تړون هم لاسلیک شي چې په هغه کې به له 2014 میلادي کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د قانوني کېدلو مسأله هم شامله وي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د شیکاګو کانفرنس شاوخوا دوه اونۍ وروسته د امریکا په شیکاګو ایالت کې جوړ شي. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې اونۍ افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیت سپارلو د دریم پړاو سیمې په رسمي توګه اعلان کړي. جنرال عبدالرحیم وردګ دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وکړې. ښاغلی وردګ وویل چې د دریم پړاو په بشپړېدو سره به د څه باندې 2500 ولسوالیو امنیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دا وایي کله چې لومړی، دویم او دریم پړاو بشپړېږي نو د هیواد 2350 ولسوالیو امنیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. هڅه شوې چې په دریم پړاو کې مهمې او حساسې سیمې شامل شي. په دې پړاو کې هغه ستونزې رامخته شوې چې په څلورم او پنځم پړاو کې یې اټکل کېده. د دفاع وزیر وایي دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې شوې، خو د تجهیزاتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري. د خوست سیمه ییزو چارواکو او لسګونو مشرانو په یوه غونډه کې د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې وغندلې او غوښتنه یې وکړه چې د ایران حکومت باید له افغانستانه بښنه وغواړي. د خوست والي عبدالجبار نعیمی وویل چې ایران باید له افغانستان سره د یو ښه ګاونډي په توګه اړیکې وپالي او په داسې کارونو لاس پورې نه کړي چې د هیواد ملي ګټو او ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. د حاجي سخی جان سرحدي په نامه د غونډې یو ویناوال وویل چې د ایران سفیر ابوالفضل زهروان باید د خپلو غیر قانوني خبرو په اړه د افغان حکومت لخوا احضار شي. په دې وروستیو کې په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهروان د مشرانو جرګې مشر ته ویلي وو که ملي شورا له امریکا سره ستراتیژیک سند تایید کړي، ایران به ټول افغان کډوال له هیواد راوباسي. د کورنۍ خبرونه، سیمه ایز نړیوال خبرونه، جناقه الکوزی وړاندې کوي.
روسیا او د پخوانی شوروي اتحاد نور هیوادونو د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدو او شپېتمه کلیزه په پوځي پریډونو او خوښیو سره ولمانځله. روسیا کې د چهارشنبه په ورځ پر نازیانو باندې د بری کلیزه د مسکو په سره میدان کې په سترو پوځي مراسمو سره ولمانځل شوه. په مسکو کې سهار له سخت اورښت وروسته د روسي هوایي ځواک ومنله چې جټ الوتکې له فضا څخه د وریځو د لرې کولو الوتنې وکړې. په مسکو کې د سترو پوځي مراسمو لپاره له اسمان څخه د وریځو لرې کول یو عادي عمل دی. د مسکو د سره میدان په دې مراسمو کې نوی ټاکل شوی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، صدر اعظم دیمیتری مدویدف او د دفاع وزیر اناتولی سردیوکوف هم ګډون کړی و. ولادیمیر پوتین په وینا کې ویل نړیوالو قوانینو د هیوادونو ځمکني تمامیت او خپلواکیو ته درناوی په راتلونکي کې د جګړو مخه نیولی شي. پوتین زیاته کړه روسیې ته د 1949 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو د تهاجمي حملو له وجې زیات تاوانونه رسیدلي او دا هیواد به د نړیوالو امنیتي مسلو په اړه د خپل دریځ د پیاوړتیا دفاع ته دوام ورکړي. د مسکو د بری د ورځې له لمانځنې مخکې پولیسو د چهارشنبې په ورځ د مظاهره کوونکو د مشر الکسی ناوالنی په ګډون د پوتین ضد یو شمېر مظاهره کوونکي ونیول. د مسکو پولیس وایي د یکشنبې له ورځې راهیسې شاوخوا 55 تنه مظاهره کوونکي نیولي دي. په دې ورځ ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې د جمهور رئیس پر څوکۍ کار پیل کړ او زیات شمېر کسان د هغه د واکمنۍ پر ضد مظاهرې کوي. راپورونه وایي په فلیپین کې د جامو په یوې مغازې کې د اور د لګېدو له وجې 11 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د بوتوان ښار د دې پیښې د قربانیانو زیات شمېر هغه ښځینه کارګري دي چې په ودانۍ کې بیده وي. اور سهار وختي ولګېده او یوازې دریو کسانو وکړه شول چې د ودانۍ له دوهم پوړ څخه ځانونه وغورځوي او ژوندي پاتې شي. د اور لګېدنې علت تر اوسه نه دی څرګند شوی او چارواکي وایي په اړه یې څېړنه روانه ده. د سعودي عربستان یو ډبل جاسوس په یمن کې القاعده شبکې ته لار کړې وه او تیره میاشتې امریکا ته د تلونکې الوتکې د چولو پلان شنډ کړی و. امریکایي او نور چارواکي وایي د سعودي عربستان دا تبه په خپله خوښه حاضر شوی و چې د دغه ماموریت لپاره د ځان وژونکې دنده ترسره کړي، خو پر ځان پورې تړلی بم او په یمن کې د القاعده شبکې نور معلومات یې د امریکا او سعودي عربستان چارواکو ته ورکړل. امریکایي چارواکي وایي سی آی ای د دغو معلوماتو پر اساس د یکشنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په عربي ټاپو وزمې کې د القاعده شبکې مشر فهد محمد القوس وواژه. او د جنوبي کوریا یوې محکمې یو امریکایي عسکر په یوې ځوانې جنۍ باندې د جنسي تیری په جرم په 6 کاله بند محکوم کړ. د سیول د مرکزي ناحیې محکمې وویل کیون رابنسن له جنسي تیری مخکې دغه جنۍ سره شراب څښلی ول او نوموړي د بې خودۍ له حالت څخه یې ګټه اخیستې وه. دا نه ده معلومه چې امریکایي عسکر به مرافع وغواړي. د تیر نومبر میاشت کې د جنوبي کوریا یوې محکمې یو بل امریکایي عسکر په یوې 18 کلنې جنۍ باندې د جنسي تیری په جرم په 10 کاله بند محکوم کړی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنیو چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین د ولسي جرګې غړو ته د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف وبللې. د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري هم د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سند او په وړاندې د ایران د مخالفتونو مسلې ته ځانګړی شوی دی.
متاسفانه د افغانستان حکومتي چارواکي د مړاوي سیاست او د ضعیف سیاست د عامل شوی دی چې اوس په افغانستان کې بلکې سفیران د رئیس جمهور شکل غوره کړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره په شیکاګو کې د ناتو غونډه به برخلیک ټاکونکې وي او په هغه کې به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو د ملاتړ څرنګوالی مشخص شي. د پکتیا اوسیدونکو د فوایدامي وزیر ته چې ګردیس تللی بیا د سړکونو خرابوالی شکایت وکړ.
دارنګ دې څمکنه نه تر جان خېلو پوري چې د سړک درې کله په خوا د ارډي موسې لخوا یو څه د بدني کار په مخ تللې نیمایي جوړ شوی ولې بیرته بیا پرې خودل شو.
د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران په کابل کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په وړاندې په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو عکس العملونه څرګند کړي دي. په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په وړاندې مخالفت څرګند کړی وو او ویلو چې کچېرې دا تړون د ملي شورا لخوا تصویب شي نو به ایران هم عکس العمل ښکاره کړي او په دې هیواد کې ټول میشت افغان کډوال به له هیواده بهر کړي. ویل شوی چې د په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اور غوښتی و څو د خپلو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال هم نن د ولسي جرګې ته ورغوښتل شوی و څو د په کابل کې د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ولسي جرګې غړو ته معلومات ورکړي. مخکې له دې چې د جاوید لودین د وروستیو څرګندونو حال در کړو، په شیکاګو کې د ناتو د راتلونکي سرمشریزي په اړه موضوع ته مخه کوو. د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د شیکاګو غونډه برخلیک ټاکونکي بولي او وایي چې په دې غونډه کې به له 2014 میلادي کال وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو د ملاتړ څرنګوالی مشخص شي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د شیکاګو په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا پاره جدي بحثونه او د پام وړ پریکړې وشي. دغه راز هغه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د شمیر له پلوه زیات شوي او تر دې وروسته یې له کیفي پلوه ښوالی او تقویه ته هم پاملرنه پکار ده. په دې اړه له کابله د نسیم شفق راپور واورئ.
د افغانستان په اړه د شیکاګو د کانفرنس په درشل کې د دفاع وزارت تمخی چې په دې کانفرنس کې د دې هیواد له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ او پیاوړتیا په برخه کې مهمه پریکړې وشي. ټاکل شوې ده د ناټو د سرمشریزي غونډه نږدې دوه اونۍ وروسته د متحده ایالاتو په شیکاګو کې جوړه او د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي پکې برخه واخلي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د شیکاګو په کانفرنس کې به پریکړه وشي چې له 2014 میلادي کال نه وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسو کلونو لپاره هر کال 3.1 میلیارد ډالر ورکول کیږي تر څو له خپل هیواد څخه د بشپړې دفاع جوګه شي.
د شیکاګو له کانفرنس څخه د ملي دفاع وزارت توقع دا ده چې ملي اردو له اوسني حالت څخه چې یوازې د کورني امنیت د ټینګولو توان لري ووځي او له 2014 میلادي کال وروسته خپل بهرنی امنیت هم ټینګ کړي. تمه کوو چې د افغانستان د فضايي امنیت د ټینګښت لپاره زموږ هوایي ځواک هم پیاوړی کړي او زغروال ځواک ته مو هم ځانګړې پاملرنه وکړي.
جنرال عظیمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له 2015 میلادي کال څخه وروسته کچیرې په افغانستان کې امنیتي وضع ښه وي نو د دې هیواد د امنیتي ځواکونو شمیر کمیږي، خو کچیرې شرایط برابر نه وي نو د ده په خبره د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې به هیڅ کموالی نه راځي. د دغه راز وویل چې د افغانستان د ملي اردو شمیر د مهال زیات شوی او له دې وروسته د دې ځواکونو کیفیت او تجهیز ته پاملرنه زیاتیږي. جنرال عظیمي څرګنده کړه چې په تیرو وختونو کې د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب پروسه چټکه وه، خو اوس مهال چې کوم کسان د دوی لیکو ته جذبیږي په اړه یې د پخوا په پرتله جدي پلټنې ترسره کیږي تر څو له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې ونه لري.
اقدامات بسیار جدی هم در اردوی ملی از مدت بی طرف صورت
له یوی مودی رئیس د ملی اردو په برخه کې په ټولو ولایتونو او جزو تامونو کې جدی اقدامات شوی. زمونږ د کشفی ارګانونو لخوا یو شمیر کسان نیول شوی او یو شمیر نور د ملی اردو لیکو څخه شړل شوی دی. مون خپل ټوله انرژي او امکانات کارو ترڅو ملي اردو کنټرول کړو او په دې پوه شو چې د کوم سرتیر ضمانت د چا لخوا شوی. په دې برخه کې د هیواد په سطح د محل بیلابیل ډلې کار کوي.
په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو یو شمیر سرتیرو پر بهرنیو ځواکونو حمله کړي چې له عملیې تر اوسه لسګونه تنه بهرني عسکر مړه او ټپیان شوي دي. د مسالې په ملي او نړیواله سطحه ځینې اندېښنې پیدا کړي او پر ملي اردو یې اعتماد او باور هم یو څه زیانمن کړی دی. خو د دفاع وزارت ویان وایي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د شیکاګو په جوړیدونکي کانفرنس کې د ناټو او نورو هیوادونو ژمنې به دا وښيي چې پر افغان امنیتی ځواکونو نړیوال پوره باور لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
مخکمو واوریدل چې د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرسل جاوید لودین نن ولسی جرګې ته ورغوښتل شوی و څو د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړي. جاوید لودین ولسی جرګې غړو ته د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف وبللې. په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له مشر سره په تعرفي لیدنه کې خبرداری ورکړی و که له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک سند د مشرانو د او به خیده ملي شورا لخوا تایید شنو دوی به ټول افغان کډوال له ایران وباسي. یو شمیر سناتورانو هم د زهراوند د څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او له هېواده د هغه د ایستلو غوښتنه کړې ده. د ولسي جرګې غړو هم د ایران د وروستۍ د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه سخت عکس العمل څرګند کړی دی او په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه د سخت عکس العمل غوښتنه کړې وه. پرون ځینې سرچینو وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر ورغوښتی و خو په دې اړه دقیق راپورونه تر اوسه نه دي ورکول شوي. خو نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په ولسي جرګه کې د هغه څرګندونې رد کړې. په دې اړه به له کابل د حمید مومند راپور په ګډه واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران د سفیر د روسیو سرګندونو په اړه په خپل لومړني خبرګون کې د ستراتیژیک سند په اړه او د تهران د رزنا سموباله او خبرداري ورکړ چې دا ډول سرګندونه باید بیا تکرار نشي. دغه وزارت پرسیال جاوید لودین د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وویل چې افغان حکومت دغه سند په اړه نه یوازې له تهران سره بلکې له ټولو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره مشورې کړې دي. ښاغلی لودین وویل که څه هم دوی د ایران اندېښنې مهمې نیولې خو افغانستان د خپلو ملي ګټو په رڼا کې د نړۍ له هر هیواد سره د هر ډول اړیکو د رامنځته کولو حق لري. دی وایي د ایران سفیر د ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف څرګندونې کوي او دا داسې مسله ده چې باید بیا تکرار نکړي او موږ په دې اړه خپل پیغام ورسول دی. لکه څرنګه چې مې مخکې وویل موږ د نړۍ له هر هیواد سره هر ډول اړیکې تړون او یا اتحاد چې زموږ د ملي ګټو سره اړخ لګوي او دغه هیواد د راتلونکي لپاره زموږ له نظر سره همغږي وي رامنځته کوو. جاوید لودین دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د ایران سفیر د روسیو څرګندونو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره احضار کړی و خو د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ابوالفضل زهراوند نه و تللی او خپل مرستیال استولی و سو په دې اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د ایران نوی سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپله تعارفي لیدنه کې خبرداری ورکړې و کله امریکا سره دا سند لاسلیک شي نو دوی به له ایرانه ټول افغان کډوال راوشړي. ښاغلی لودین دا هم وویل چې ایران له نورو هیوادونو سره خپل مخالفت او جګړه په افغانستان کې پرمخ نه وړي او د ځکه چې افغانستان په 13 کلونو کې دا ثابته کړې چې د اړیکو په پاللو کې په خپل واکتوګه عمل کوي. د وویل چې افغانستان په ډیرو سختو شرایطو کې له ایران سره په اړیکو کې خپل واک عمل کړي او دوی هم له ایران نه ورته هیله لري. دوی وايي نن زموږ هیله همدا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت هم زموږ په وړاندې په عمل کې خپل واک او ورته پالیسي وخی. موږ ګاونډیو هیوادونو ته د دوست او ورور په توګه ګورو. زموږ راتلونکی له دې سیمې سره تړلی ده. د سیمې د باندې هیوادونو سره زموږ ملګرتیا ممکن لنډمهاله وي، ممکن 15 کاله وي، خو له سیمې سره مو اړیکې ژورې دي. ښاغلی لودین دا ډاډ هم ورکړ چې افغانستان به هیڅکله هم د کوم بل هیواد پر ضد استعمال نه شي. د ایران د سفیر لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو سند د تصویب لپاره ولسی جرګې ته استول شوی او ټاکل شوی دواړه جرګې پر خپل بحثونه پیل کړي. د ځینو رپورټونو له مخې ایران پراخې هڅې پیل کړې چې د افغانستان ملي شورا دا سند رد کړي، خو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې وروستی غبرګونونه دا ښیي چې دوی هم د دې سند پلویان دي.
و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین چې نن ولسی جرګې ته ورغلی و د ولسی جرګې غړو ته د ایران د سفیر وروستۍ څرګندونې د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف وبللې. په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند په اړه په وړاندې مخالفت څرګند کړی و او د مشرانو جرګې له مشر سره په انکتلو کې په لیدنه کې ویلي و چې که چیرې د افغانستان ملي شورا دغه سند تصویب کړي نو به ایران هم عکس العمل وښیي او له دې هېواده به ټول افغان کډوال وباسي. د اونۍ بحث مو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدلی شئ. هم د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د سند او په وړاندې د ایران د مخالفتونو مسلې ته ځانګړی شوی دی.
متاسفانه د افغانستان حکومتي چارواکي د مړاوي سیاست او د ضعیف سیاست دا عامل شوی دی چې اوس په افغانستان کې بلکې سفیران د رئیس جمهور شکل غوره کړی دی.
دغه راز د کابل چاپی خبرونه هم په کابل کې د ایران د سفیر د وروستي څرګندونو په اړه ډیری مطالب خبرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
په کابل کې د ایران د سفیر روسي څرګندونه او په وړاندې پورته شوی خبرګون نن بیا هم د کابل رسپانو د بحث مهم مطالب جوړوي. ستنوشت عدالت رسپانو په افغانستان کې د ایران د نوي سفیر ابوالفضل زهراون په سابقې بحث کړی او د افغانستان کې د جاسوسۍ په هڅو تورن کړی دی. رسپانو لیکلی چې زهراون د اویاومې لسیزې په لومړۍ نیمایي کې په مزار شریف کې د ایران سر کونسل پاتې شوی او په مزار شریف کې د طالبانو د مخالف ځواکونو د پیاوړي کولو هڅې کولې. رسپانه لیکلی چې زهراون په افغانستان کې د ملي ماموریت په نوم د پټې جګړې د ترهانو څخه دی او دی د افغانستان جګړه د ایران په وړاندې د عربستان پاکستان او امریکا جګړه ګڼي. رسپانه ته د کاري خصلت په اړه هم د ځینو اسنادو له مخې بحث کړی او لیکلی دی چې دی تر ډېره یو سرزوره او خپل سری کس دی او د غچ اخیستلو حس زیات دی. ملي باور نه دلته رسپانه بیا د ایران د نوي سفیر په اړه د ځینو سناتورانو څرګندونې راغستې او لیکلی دی چې دی په افغانستان کې ښه مخینه نه لري او د کورنیو جګړو په مهال قومي ژبنیو او مذهبي شخړو ته لمن وهله. رسپانه لیکي چې افغان سناتورانو په ابوالفضل زهراون کې دغو ستونزو ته په پام سره له افغان دولت نه غوښتی دی چې دی له هېواده وشړي. خو د رسپانه په وینا دولتي چارواکو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. ویسا خپلواکي رسپانه بیا د زهراون د څرګندونو په وړاندې پورته شوو غبرګونونو ته کتنه کړې او لیکلی چې ښاغلی زهراون پرون د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی و څو د خپلو روسیو څرګندونو وضاحت وړاندې کړي. د رسپانې په وینا ښاغلی زهراون د مشرانو جرګې له رئیس سره په خپله کتنه کې خبرداری ورکړی و کله امریکا سره ستراتیژیک تړون لاسلیک شي نو ایران به ټول افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. خو ویسا دا نه دی لیکلی چې د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه منلې او ورغلی و تر څو د خپلو څرګندونو په اړه وضاحت وړاندې کړي او که څنګه. محور نادلو تورس پانے بیدے ایرانی چارواکو سفیر سرگندوانو تا پیشاری لکلے چھے لامبریکا سرا دا ستراتیجک تڑون للاسلی کرو سدا سخکاری چھے سی مئیز شخڑا یو نوی پڑاو تا ننو تا لیدہ. رسپانه لیکلی چې د دې تړون په اړه د افغانستان د گاونډو هیوادونو غبرګونونه د افغان چارواکو پرته نور ټول اړخونه حیرانه کړي چې دوی د کوم اصولو له مخې داسې څه وایي. رسپانه په جلا مطلب کې دا ویره څرګنده کړې که حالت هم داسې دوام وکړي نو ممکن ایران د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د نړیوالې ټولنې په شتون کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې اور بل کړي. خو دولتي رسپانو بیا د افغان حکومت هغو هلو ځلو ته کتنه کړې چې په سیمه او گاونډ کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په اړه د پورته شوو اندېښنو د لرې کولو لپاره یې کوي. هیواد دولتي رسپانه لیکلی چې افغان ولسمشر پرون د اسیا په زړه کې له افغان سفیرانو سره په یوه ناسته کې دوی ته دنده وسپارله څو دا ډاډ رامنځته کړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د سیمې پر ضد نه ده.
ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع ادامي وزیر د پکتیا له قومي مشرانو او پولیس جرګه کې د دې ولایت له استازو وغوښتل چې په پکتیا کې د سړکونو د جوړولو د پروژو لپاره د مالي منابعو په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. انجینر نجیب الله او جندا غوښتنه پکتیا ته په سفر کې تیره ورځ ګردیز کې په یوې غونډه کې وکړه. هغه وویل پلان لري چې د پکتیا ولایت ځینې سړکونه په خپله دفاع ادامي وزارت لخوا جوړ شي، خو په دې برخه کې د هغه په وینا بودیجې ته اړتیا ده چې د پکتیا قومي مشران کولی شي د مالي پر وزارت او نورو ادارو فشار راوړي چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. نور حال دل مرنیازی پر رپورٹ کې
د افغانستان د فائدامه وزیر انجینر نجیب الله افغان چې په مشرانو ولسی جرګو کې د پکتیا استاد هم ورسره مل وو په ګردیز کې د خلکو وی غونډه ته ویل چې وزارت په پلان کې لري چې سم د لاسنه بلکې پراتلونکو دوه دروي کلونو کې د دې ولایت د زینو سړکونو د جوړولو چاره په خپل غاړه واخلي. خو ورسره څنګه کې له قومي مشرانو او د ولسی جرګې له استادو د هم غوښتل چې د نوموړي ملا دی وتړي ترڅو مالی وزارت او نور مرستندوی ادارې دې ته وهڅوي چې د دې سړکونو لپاره د بودیجې غم وخوري. دی وایي سږکال موږ یو شمېر پروژې په پلان کې لرو، په یو شمېر پروژو کار روان دی، خو په ډېرو برخو کې موږ د قومي مشرانو، والی او په ولسي او مشرانو جرګو کې د خلکو د استازو همکاري او مرستې ته اړتیا لرو او موږ هغه وخت کامیابېدلی شو چې د پروژو لپاره د بودیجې په پیدا کولو کې د خلکو او وکیلانو ملاتړ را سره وي. د فائدامه وزیر نجیب الله اوژن په داسې حال کې پکتیا ته سفر وکړ چې د دې ولایت څلور اساسي او لوی لارې تر دې دمه په خامه حالت کې دي چې د لویې کتله خلکو د نخلولو ترڅنګ خاص سوداګریز او ترانزیټي اهمیت هم لري او دا جوړېدو چارې له نمایشي پیل کېدو وروسته په نیمایي کې پرېښودل شوي. د پکتیا ولایتي شورا هم له وزیر نجیب الله اوژن څخه د همدغو څلورو لارو د جوړولو غوښتنه وکړه.
یو د ګردیز او د غزنی سرک د نامعلومو دلایلو له امله کار په ټپه ولاړ دی. همدارنګه د خوست او ګردیز سرک چې په ابتتاح کې به ټول د پکتیاوال حاضر و چې د دوو کلو په جریان کې به جوړېږي. له بده مرغه چې یو شرکت بل ته ورکول کېږي. د دې کال په اخیر کې باید مونږ د دې شاهد و چې دا سرک ابتتاح شي. احمد خیلو د دوسرکې څخه تر ګیوي پورې دا سرک چې د پاکستان سره وصل کېږي ډېره مهمه لاره ده. همدارنګه د څمکنۍ نه تر جانیخېلو پورې چې دا سرک درې کاله پخوا د اردیمو سې لخوا یو څه د بدني کار په مخ تللی، نیمایي جوړ شوی ولې بیرته بیا پرېښودل شو.
بلخوا بیا د غونډې برخوالو د انتقاد په ډول وویل چې د ډیری سړکونو د کار د ځنډېدو او نیمګړتیا لوی لامل دا دی چې قراردادونه یې په مرکز کې کېږي او کارونه یې په خپل سري ډول ترسره کېږي، خو د کار او څرنګوالي په اړه یې ولایتي اداره په جریان نه خبرول کېږي.
دلته څومره کارونه شوي دي؟ ډیر کم. د وزارت فایده می بودیجه باندې په دې لسو کالو کې کوم ټول محاسبه وسره وکړو جوړ شوي دي. دا ډیر هم دلته د ولایت په هلو زلو باندې د پی آر ټی د دغو ډونرانو په هغه باندې شوي دي. ولې په دغو سرکونو کې چې موږ ته مشکل جوړ شوی دا هم د مرکز نه را جوړ شوی، که په کیفیت دي که بې کیفیت دي. قرارداد یې هلته سوی دی، د پکتیا ادارې ته هغه قرارداد په اختیار کې نه دی ورکړل سوی.
خو د دغې ستونزې په اړه بیا د فوایدامي وزیر په خپله هم د نه خبرېدو خبره وکړه او زیاته کړه چې په خپله دوی هم د ځینو سړکونو د پروژو د څرنګوالي او قراردادونو په اړه نه دي خبر کړل شوي. دی وایي د ګردیز غزنی د سړک د قرارداد په اړه موږ خپله هم خبر نه درلود، خو له هغې ورځې وروسته چې زموږ وزارت په جریان خبر شو د امریکا له مرستیال سفیر او خپله سفیر سره مې د ګردیز غزنی سړک خبره یاده کړه. نو په دې اساس امیدوار یو چې د دې سړک د تکمیل لپاره ټاکلې اندازه مالی منابع پیدا کړو، څو د دې سړک د کار دویمه برخه په خپل د فوایدامي وزارت په غاړه واخلي. د افغانستان د فوایدامي وزیر له پکتیا څخه په داسې محل لیدنه وکړه چې د دې ولایت سم نیمایي سړکونه خامه او نیمګړي دي، او جوړ شوي سړکونه هم په ټوله کې د وزارت نه بلکې د بهرنیو مرستندویانو په لګښت جوړ شوي. د پکتیا د ځایي ادارې د معلوماتو له مخې تر اوسه 380 کیلومتره سړکونه په اساسي ډول جوړ شوي او څه باندې 300 کیلومتره سړکونه لا هم خام دي. خو د جوړو شویو سړکونو ټیټ کیفیت د جوړېدو پر مهال د جوړونکو او حکومت ترمنځ نه هم غږي، او له جوړېدو وروسته د سړکونو نه څارنه هغه درې لویې ستونزې دي چې تر دې دمه پر ځای پاتې دي.
د اونۍ بس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د بس په دوهمه نیمه کې او یعنی درې دقیقې وروسته، او دا بحث هم د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه دی او په وړاندې د ایران د مخالفتونو مسلې ته ځانګړی شوی دی. په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو د بلخ ولایت د چارکنډ ولسوالۍ له لسګونو بې ځایه شوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وکړې. بې ځایه شوو کورنیو په دغو مرستو خوښي څرګنده کړه، خو وی ویل چې تر ټولو لویه ستونزه د پاکو اوبو نشتوالی دی. د موضوع نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال سمه او لاغوښتون په راپور کې.
په بلخ ولایت کې یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې. مزار ښار د همدرد په ښارګوټي کې میشت د بلخ ولایت له چارکنډ ولسوالۍ څخه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی څلور میاشتې وړاندې د ناامنیو او پرله پسې وچکالۍ له امله د خپلو سیمو په پرېښودو اړې شوي دي. د مزار ښار څیرمه د همدرد په پروژه کې میشت دي چې اوس دلته د استوګنې ځای، خوړو، د څښاک د پاکو اوبو، د ماشومانو لپاره د زده کړو د امکاناتو د نشتوالي او سختې بیکارۍ سره مخ دي. د مزار ښار د همدرد په ښارګوټي کې د میشت بې ځایه شوو کورنیو په استازیتوب یو تن عبدالاحمد د دې سره چې د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي سازمان او په همدې توګه د ملګرو ملتونو د مهاجرو بې ځایه شویو کډوالو په چارو کې د مرسته کوونکو ادارو د شویو مرستو د ویشنې پر مهال د خپلې خوښۍ د څرګندونې تر څنګ د چارکنډ له ولسوالۍ څخه د بې ځایه شویو کورنیو د لامل په اړه ازادۍ راډیو ته وویل. دای وایي څو کلونو پرله پسې د وچکالۍ له امله یې د کرهنیزو حاصلاتو نه ترلاسه کول، او بل هم په سیمه کې بې امنیتۍ چې د طالبانو د ځورنې له وجې خلک د خپلو سیمو په پرېښودو اړ شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د ژمي شپې او ورځې مو په ډېرې سختۍ او بې سرپناهۍ تېرې کړې. او اوس هم د څښاک د پاک اوبو او د کار د نشتوالي له ستونزې سره مخ یو. نوموړی په مزار کار کې د ملګرو ملتونو دړوندې ادارو لخوا دا مهال ورسره شوی مرستې د دوی د دایمي ستونزو د هوارولو غوره لار نه بولي. په مزار شریف د چارکن ولسوالۍ بې ځایه شویو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د مهاجرو او بې ځایه شویو کډوالو په چارو کې د مرسته کوونکو ادارو لخوا د شویو مرستو د ویشنې پر مهال د دغې ادارې ویان فهیم همدرد وویل،
برای 175 خانواده بې ځایه شوی که برای هر خانواده شامل 150 کیلوګرام گندم است، 18 کیلوګرام نخات است.
د مزار ښار په جنوبي سیمه کې ټول ټول څه د پاسه له 120 بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه، چې هرې کورنۍ ته 500 کیلوګرامه غنم، 18 کیلوګرامه نخود، څه د پاسه 12 کیلوګرامه غوړ، 4 کیلوګرامه مالګه او غیر خوراکي توکي، شپږ تختې کمپلې، یو ترپال د پخلنځي مکمل سامان، د اوبو د بوشکو ویشنه ورته روانه ده. نوموړي زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو دړوندې ادارو لخوا په راتلونکي کې هم د بېوزله کورنیو سره ترسره شویو څېړنو له مخې د مرستو رسولو وړ پېژندل شویو کورنیو سره مرستې کوي. په امامدار د دې یادونه هم وکړه چې په تېرو 5 میاشتو کې په شمال ولایتونو کې د بې امنیو او وچکالۍ له امله تر زرو زیاتې کورنۍ د خپلو سیمو په پرېښودو اړې شوي دي او د دغو ولایتونو ښارونو ته نږدې میشت دي.
وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ بحث واوري، جان آقا الکوزی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې نن عمومي غونډې ته د دفاع، کورنیو چارو او مالی وزیران ورغوښتي ول ترڅو د شیکاګو کانفرانس د تیاریو په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې غړو د شیکاګو کانفرانس د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ښه چانس وباله او له یادو وزیرانو یې وغوښتل چې دغه کانفرانس ته له یوې هر اړخیزې طرحې سره ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزیر وایي جمهور رئیس حامد کرزی به په راتلونکي اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د درېیم پړاو سیمې په رسمي توګه اعلان کړي. د خوست سیمه ییزو چارواکو او یو شمېر مشرانو په یوې غونډه کې د ایران د سفیر روسي څرګندونې وغندلې او غوښتنه یې وکړه چې د ایران حکومت باید له افغانستان څخه بخښنه وغواړي. په کابل کې د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند د مشرانو جرګې مشر ته ویلي، که ملي شورا له امریکا سره ستراتیژیک سند تایید کړي نو دوی به ټول افغان کډوال له ایران وباسي. روسیا او د پخواني شوروي اتحاد نورو هیوادونو د دوهم نړیوال جنگ د ختمېدو وشپېتمه کلیزه په پوځي پریډونو او خوښۍ سره ولمانځله. راپورونه وایي په فلیپین کې د جامو په یوې مغازې کې د اور د لګېدو له وجې 12 کسان مړه شوي دي. د جنوبي کوریا یوې محکمې یو امریکایي عسکر په یوې ځوان نجلۍ باندې د جنسي تیری په جرم په شپږ کاله بند محکوم کړ. او د سعودي عربستان یو ډبل جاسوس په یمن کې القاعده شبکې ته لار کړې وه او تیره میاشتې امریکا ته د تلونکي الوتکې د چولو پلان شن کړی وه.
د اونۍ خبرې.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه زکیه غیاسی نذیر د دیونۍ د بحث قربانی یم. زموږ په نننی بحث کې به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د سند له لاسلیک وروسته د ایران له راولاړې شوې اندېښنې وڅېړل شي. وروسته له هغې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک شو، ایراني چارواکو ګواښونه کړي که چیرې دا سند د ملي شورا لخوا تصویب شي نو دوی به افغان مهاجرین له خپل هیواد څخه وباسي. د ایران د اندېښنه او ګواښ وروسته له هغې څرګند شو چې په بلکې د ایران نوی سفیر د مشرانو جرګې له مشر سره په کتنه کې له هغه څخه غوښتي چې ملي شورا باید له امریکا سره ستراتیژیک تړون تصویب نه کړي. د ایران سفیر ابوالفضل زهراوند ویلي دا ځکه چې له امریکا سره دا تړون د ایران په زیان دی. همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک په اړه اندېښنې ښودلې دي. نو زموږ په بحث کې به په دې مسایلو خبرې وشي چې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران اندېښنې او ګواښونه به د افغانستان راتلونکي ته څه پایلې ولري او د ترڅنګ به دا هم روښانه شي چې افغان حکومت د ایران د ګواښونو او اندېښنو پر وړاندې ولې چوپ خوله پاتې دی. زموږ د بحث میلمانه دي د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی چې د ټلیفون په وسیله زموږ له استودیو سره وصل دی. دا ولسی جرګې غړی میرباد خان منګل، د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی او د مدني ټولنې د فدراسیون مشر صدیق منصور انصاری. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. موسازی صاحب، لومړی پوښتنه مې له تاسو څخه دا چې د ایران سفیر په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا باندې ستراتیژیک سند پاړه باندې غواخونه کړی دي د مشرانو جرګې مشرته نو ولسی جرګې د ایران لاسوهنه بللې دا غوښتنه کړې چې د ایران سفیر د بهرنی چار وزارت احضار کړي او په دې اړه د وضاحت غواړي. نو ستاسو ځواب په دې اړه باندې څه دی؟
متحده ایالات سره د افغانستان د موافقتنامې د امضا په اړه باندې د افغانستان د ډیر روښانه ده او هغه دا ده چې دا موافقتنامه په اول قدم کې د افغانستان د ملي ګټو په اساس باندې امضا شوې ده او د دې په څنګ کې د دې موافقتنامې امضا نه یوازې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ګټوره ده بلکې په سیمه کې د نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هم در د سیمې د ثبات او اقتصادي پرمختګ په برخه کې به یو مثبته ونډه ولري. ګاونډیو څخه هم همدا ده چې د افغانستان سره ورته چلند وکړي.
مسازی صاحب، نو ایران ولې له دې سند څخه ویره لري؟ آیا د مخنیوي لپاره په افغانستان حق لري چې په افغانستان باندې فشار راوړي؟
زه خپل مخکنی خبر بیا تکراروم، موږ ایرانی چارواکو ته نه یوازې په تیرو څو ورځو کې چې دا موافقتنامه امضا شوې ده بلکې د دې موافقتنامه د مذاکراتو په جریان کې ایران اسلامي جمهوریت او خپلو نورو ټولو نږدې ګاونډیانو ته او د سیمې هیوادونو ته دا ډاډ ورکړی ده چې دا موافقتنامه په اول قدم کې د افغانستان د ملي ګټو په اساس، د افغانستان د امنیت، د سولې د ټینګښت، د افغانستان د ثبات، اقتصادي پرمختګ او د ځوان دیموکراسۍ د تقوی په هدف باندې امضا کیږي.
مسازه صاحب، فقط همدغه سوال ته به ځواب راکړه، ایران ولې اندېښنه لري له دې سند څخه چې مثلا په ملي شورا کې تصویب شي؟
هغه پوښتنه تاسو د ایرانیانو نه وکړه.
مسازه صاحب، نو دا تاسو د ایران د سفیر دغه وروستۍ سرګندونې د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه نه بولئ؟
دولت دریس تاسو ډېر پروخانه باندې ویلي او موږ به دا کوشش وکړو چې دغه واقعیت خپلو ایرانی ګاونډیانو ته روښانه کړو او دوی مطمئن کړو چې دا د ډیپلوماسۍ په ګټه باندې ده. هر څوک یو څه وایي، هغه د دوی کار ده.
مستازی صاحب، نو تاسو مخکې ایران ته ډاډ نه ورکړی چې دا ډول سرګندونې کړي دي په دې وروستیو کې؟
نه، موږ ټولو نه یوازې خپلو نږدې ګاونډیو ته بلکې د سیمې هیوادونو ته ټولو هغو چې زموږ سره اړیکې دي او زموږ سره ګاونډیان دي او زموږ سره په دې سیمه کې اوسېږي دا ډاډ ورکړی ده چې افغانستان یو مستقل هیواد ده، خپلواک هیواد ده او د خپلو ګټو په اساس باندې د نورو سره اړیکې رامنځته کوي، موافقتنامه امضا کوي. ولې د یوه ښه ګاونډي په توګه باندې، د یوه داسې ګاونډي په توګه باندې چې هغه د نورو هیوادونو په مقابل کې د مسؤلیت احساس کوي، موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د خاورې نه د بل چا په ضد باندې یا د بل چا په تاوان باندې سو استفاده وکړي او دغه تمه زموږ د نورو هیوادونو څخه هم ده.
نو آیا د ایران دغه تشویش به دغه سند لپاره کوم ستونزې پېښې نه کړي په راتلونکي کې؟
ګورم، د امریکا سره د افغانستان د موافقتنامې د امضا په اړه باندې یو ډېره کلکه ډېره زغرده ملي اجماع موجوده ده. دا په دودیزه لویه جرګه کې په ډېر وضاحت باندې په ډېر ټینګار باندې مطرح شوه. دا خبر قاطع اکثریت د ګډون کوونکو په لویه جرګه کې چې په هغه کې سپین ګیري وو، په هغه کې ځوانان وو، په هغه کې ښځې وې، په هغه کې کلیوال وو، په هغه کې ښاریان وو، په هغه کې د حکومت طرفداران وو، په هغه کې د حکومت مخالفین وو، ټولو په زغرده باندې دا وویل چې افغانستان خلک نه غواړي نه یوازې دا چې بېرته د انزوا تیارې ته لاړ شي لکه څنګه چې په نویمو کلونو کې پکې وو، داخلي جنګ په جریان کې او د طالبانو د رژیم په وخت کې، بلکې موږ غواړو د نړۍ سره، د سیمې د هېوادونو سره او د نړیوالې ټولنې سره د متقابل احترام او د ګډو ګټو د اصولو په اساس باندې نږدې اړیکې رامنځته کړو او د همدغو لارښوونو په اساس باندې وو چې د افغانستان حکومت د متحده ایالاتو سره، نه یوازې د متحده ایالاتو سره بلکې د خپلو نورو سیمهیزو او نړیوالو متحدینو سره د دوه اړخیزو اوږدمهاله ستراتیژیک همکارۍ دغه موافقتنامې امضا کړي دي. بریتانیا ده، ایټالیا ده، فرانسه ده او راتلونکې اونۍ تقریبا د دوه اونۍ وروسته ولسمشر سفر کوي. ځي بله موافقتنامه د آلمان فدرالي جمهوریت سره امضا کوي او البته دا د امریکې سره هم تېره اونۍ امضا کړله.
مسازه صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه ډول تړونونه موږ له نورو هیوادونو سره هم لاسلیک کړي، خو ایران هېڅکله د هغوی په وړاندې عکس العمل نه دی خو د امریکا پر وړاندې ولې عکس العمل ښیي؟
ما تاسو ته وویل چې تاسو کېدای شي دا پوښتنه د
ستاسو په نظر باندې چې نو تاسو خو بهرنی سیاست جوړوئ، بهرنی چارو وزارت خو د افغانستان بهرنی سیاست جوړوي، ستاسو په نظر باندې کېدای شي تاسو خپل نظر ور باندې ووایئ؟
ما تاسو ته خپل نظر څو کړه په کار باندې وویل او هغه دا چې دا موافقتنامه د افغانستان سولې د امنیت او د پرمختګ په ګټه باندې ده او همداراز د سیمې د امنیت او د ثبات په برخه کې هم ګټوره وي.
نو ستاسو په نظر باندې ایران له مخالفت سره سره دا به په ملي شورا کې تصویب شي؟
دغه د ملي شورا صلاحیت ده، ولې د افغانستان حکومت دا ډاډ لري چې د ملي شورا به د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره دا موافقتنامه په قاطع اکثریت باندې تصویب کړي او دا موافقتنامه به نه یوازې د ولسي جرګې لخوا بلکې د
مسازه سب کچیر ایران در دول فشار نه په افغان حکومت باندې زیات کړي او افغان حکومت مقاومت ونش کولای نو بل کومه لاشته چې دغه فشار ختم شي
او دا فرضي پښتنې دی فرضي پښتنو کوم نظر نه
لري نه چانه تاسو مرسته وغواړي په دې برخه کې بیا
دا فرضي پښتنې دی فرضي پښتنو ته موږ جواب نه وایو متاسفانه
شغل منګل آیا د بهرنیو چارو وزارت دغه عکس العمل چې ایرانی چارواکو پر وړاندې خی دا کافی دی
بسم الله الرحمن الرحیم متاسفانه موږ وار په وار مخکې هم یلې دی وسه هم پزغر دوایم چې دی افغانستان حکومتي چارواکي د مړاوي سیاست او د ضعیف سیاست دا عمل شوی دی چې اوس په افغانستان کې بلکې سفیران د رئیس جمهور شکل غوره کړی دی او حتی اوس افغانستان د خپل ځان ملکیت بولي کچیرته دغه کم سیاست لکه بهرني وزارت نه وایان چې بخي خپل مسیر ته تغییر ورکوي او نه د دوی هغه اظهارات چې د افغانستان په ارتباط کړی دی نه هغه غمدي او نه په دوی سره ځان مواجه کوي نو دا ټولو ته معلومه ده چې امکان لري چې د ایران نه کمپاونډ لاسته راوړي چې هغه د دوی ځای نه شي او چیرته دوی د افغانستان ګټه ته وفادار وای نو دوی به د افغانستان ګټه په نظر کې نیولې وای
تاسو اوس ترې غواړي چې باید ایران ته په کومه ژبه او څه ډول ځواب ورکړي افغان حکومت
تاسو ګورئ په ټولو هیوادونو کې دغه هیوادونه سفارتونه لري هیڅ سفیر به د جرأت ونه لري چې کوم په بل هیواد کې داسې څرګندونه وکړي او یاد دي یو هیواد پالیسی هلته اعلان کړي یو سفیر او متاسفانه په افغانستان کې د هیواد د ناکامې پالیسۍ په اساس اوس د افغانستان هغه د عزت او د ابرو پرده اوس شلېدلې ده تاسو ګورئ که خبرونه تاسو لوستلي وي صفای فصدران عملا افغانستان کې د یوه ګوند په جوړولو باندې کار روان دی او حتی د توضیح پور کړ شوی ده چې د طالبانو سره همکاري وکړي تاسو ګورئ زه اوس تاسو ته اخبار درکوم څوک چې اخبار کې کومه موضوع نشر کوي هرومه رو باید ثبوت ولري
د وروستیو مداخلې ته تاسو په سترګ باندې ګورئ
دغه بیخي ډېر د تشویش خبره ده او ډېر موږ تېره ورځ په ولسي جرګه کې دا په کلکو ټکو غندلې ده او موږ وزیر خارجه غواړو چې تا تر اوسه پیره د سفیر اظهار کړی څنګه نه دی متاسفانه تر اوسه پیره وزیر خارجه په دې ارتباطي هیڅ اقدام نه دی کړی او ان شاء الله وزیر خارجه به د ولسي جرګې په مقابل کې تاسو ولې د ویان خبرې تاسو ولیدلې چې څومره ضعیف او څومره د تاسو ځوابونو ته یو ځواب هم نه ویل نو دغه نه معلومیږي چې دا د اثرات لاندې دي او دا مستقل نه دي تر څو چې افغانستان چارواکي د علماء د ژوند نه راونوزي نو بالکل به افغانستان وضعیت د دغه بحران نه راونوزي بحران به هم نور زیات وي سل موافقه او په صلحاو ستراتیژیک پلانونه که هم بیا جوړ شي نو دا ستراتیژیک پلان به څه هغه وکړي
ښاغلی شفیقي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ډاډونو سره سره چې ګاونډۍ هیوادونو ته ورکړی دي نو ایران ولې د نورو ګاونډۍ په پرته ډېره اندېښنه لري او هدف یې څه دی
ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته او مېلمنو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم افغانستان د یو مستقل هیواد په حیث د بن په کانفرنس کې د استقلال یې او ملي وحدت دغه د بن په کانفرنس کې د نوي نظام سره د تسجیل شوی او تثبیت شوی دنیا منلي نو د مستقل هیواد په حیث حق لري چې د هر هیواد سره د خپل ملي ګټو پر وړاندې کې تړونونه لاسلیک کړي هر قسم تړونونه چې دوی په د ملي ګټو مطابق وي باید لاسلیک کړي کی ګاونډي هیوادونه یا نور هیوادونه د دنیا په افغانستان د دغه سه بندیزونو یا د هغو په مقابل کې د خبرګونونو حق نه لري دا مداخله ده زه د ایران مشخص د ایران د سفیر څرګندونه د افغانستان په چارو کې مداخله بولم د دوی اندېښنې به وي اندېښنې بله خبره ده
اندېښنې باید په څه ډول باندې ښودل شوی وای
راځم همدې مسالې ته د امریکا او د افغانستان د ستراتیژیک سند د لاسلیک پر اړه د ایران یا د پاکستان اندېښنې معلومې دي طبیعي خبره ده په دې کې شک نشته
څه دي د دوی اندېښنې
زه تاسو ته تشریح کوم تاسو ته وایم اول دا چې دا د یو نور تړونونو سره چې د افغانستان د ایتالیا سره د فرانسې سره د آلمان سره به لاسلی کوي د هند سره د انګلستان سره د هغو سره یو لوی تفاوت دا لري چې په دې د افغانستان او د امریکا د ستراتیژیک صنعت کې یو مهم ټکی د پوځي اډو دی چې په افغانستان کې پوځي اډې لري. ایران
په دې باندې باندې وروسته بحث کیږي، اوس خو په دې اړه باندې بحث نه
شوی. دا چې اوس هم په دې دوی خو اندېښنې په همدغه خاطر لري، یو دا چې امریکا او د ایران دښمنی ته مخ معلومه ده.
نو ایران ولې خپل دښمنی په افغانستان کې له امریکا سره معلوموي؟
موږ همدغه وایو چې افغانستان نه باید د امریکا د ګټو لپاره د ایران په خلاف استعمال شي، نه د ایران د ګټو لپاره د پاکستان د ګټو لپاره د امریکا په خلاف. افغانستان د افغانانو
د ډډ د دوه هیوادونو ترمنځ څه ډول باید رامنځته شي؟
اولین شرط یې ما په نظر بین الافغانی تفاهم دی چې په خپل افغانان په دې سره متفق شي چې نور بل چاته اجازه ورنه کړي، هیڅ هیواد ته هم په دې اجازه ورنه کړي چې دوی په چارو کې دوی ته دکتا وکړي، دوی ته ووایي فرمایش ورکړي چې دغسې وکړي.
ډېره زیاتمننه ښاغلی انصاري. تاسو چې د مدني ټولنې په استازیتوب دلته خبرې کوئ، د افغانستان مدني ټولنې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک ته په کوم نظر باندې ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون په دې اړه پخوا هم خپل دریځ څرګند کړی. زموږ د مطالعې او د نړیوال نورمونو په اساس ستراتیژیک تړونونه یا ستراتیژیک پارتنرشپ یا انډیوالي د دوو کمپنیو دوو هیوادونو ترمنځ په اخلاقي معیارونو او ارزښتونو سمبال انډیوالي یا دوستۍ ته وایي، چې دغه دواړه هیوادونه به ژمنه کوي چې د یو بل استقلال، ملي وحدت، ملي حاکمیت او نورو ته به ګواښ نه پیښوي، د انسانیت ارزښتونه په نظر کې ساتي. موږ فکر کو هغه تلونه چې د بن د لومړی کانفرنس په وخت کې امضا شوی او لاسلیک شوی، دا غي نو وروسته د بن دویم کانفرنس، د نور کانفرنسونه، هغه وادي چې د افغانستان د خلکو سره شوی، د ټولي تشریفاتي وادي دي، د ټولو په خبرو کې دا
فرق لري. هغه د نړیوال ټولنې د دې ترمنځ یو د دوه هیوادونو ترمنځ دی، فرق شاید ولري.
دا اوس هم د دې مثال د نړیوال ټولنې پر اساس کې د امریکای متحده ایالات قرار لري. کله چې د یو ملت ژوند یو بل هیواد او ملت چې ځان زورور او ځواکمن ګڼي دا ارزښت ونه لري، نور تر دې ښکته ارزښتونه، مادي مرستې، اقتصادي پیاوړتیا او ثبات هیڅ هم نشي راتلی. کله چې زما خلک دغه
تړون چې د یو اوس مهال چې لاسلیک شوی دی او تصویر لپاره به ملي شورا ته واستول شي، د افغانستان په ګټه یې بولي کنه؟
د افغانستان ملت د امریکې پر پوځونو باندې هیڅکله باور نه لري، خپل باور یې کاملا د لاسه ورکړی.
افغانستان د امریکا مالي مرستو ته اړتیا لري، نو
راځمندې ته ما تاسو ته ویلي چې زما ژوند په مدني ارزښتونو سمبال د بشر حقوقو داودار هیواد ته ارزښت ونه لري، کله چې زه ژوند ونه لرم، د ژوند حق ونه لرم، د آرام او ګرځېدو حق ونه لرم، زما په هیواد کې به ثبات څنګه راشي؟ زما اقتصاد به څنګه پیاوړی شي؟ اوس به د ستراتیژیک تړون په نتیجه کې څه ثبات راشي افغانستان ته؟
ښاغلی شفیقي، تاسو فکر کوئ چې افغانستان به له یو قوي ستراتیژیک ملګري پرته په سیمه کې ګزاره وکړی شي؟ یعنی تیرو دریو لسیزو ته په کتو سره
بون کې د افغانستان لپاره کوم پلان دی؟ حکومت داري او د نظام جوړېدو یو تصور هم دا و چې افغانستان به اویا زره کسیز پوز لري. د هغه یو دلیل دا و چې نړیوال لوی قوي ملګری بلري د افغانستان د پاپ غوي کوي. د افغانستان یو بل لوري ته یو اتومي قوت و، بل د اتومي قوت کې دوه په حال کې دوه غونډي و. په دې کې هغه نظامی توازن ساتل د دنیا لپاره ممکن نه و، د افغانستان د اقتصاد د ویجاړ اقتصاد فارم ممکن نو. خو دا لاس کالا یو لاس کالا موږ ولیدل عملا. زده انصاری صاحب خبر ټول تایید او ما چې موږ متاسفانه نړیواله ټولنه د موږ سره په تعهداتو کې درسته ونه خطا، صادق ونه خطا. زه داسې وایم کب افغانستان واقعا داسې ستراتیژیک لوی قوت تشاول لري چې هغه په خپل ژمنو، په خپل وعدو پابند وي، د افغانستان مسؤلیت تضمین دی، خبره تثبیت ته. خو که د دغه ستراتیژیک همکارۍ او د استرا ستراتیجیک ملګرتیا په نامه لوی قوتونه په افغانستان او سیمه کې سیاسي او اقتصادي اهداف پالي. زه فکر کوم چې افغانستان متاسفانه بیا د ګاونډۍ او د لویو هیوادونو د استخباراتي جنگونو
افغانستان باید څه وکړي چې دغه ستراتیجیک مسؤلیت ولري.
ډېره مهمه پوښتنه ده چې متاسفانه زه دې ته ځواب ځکه نه لرم چې متاسفانه موږ ګاونډي هم هغه سړیتوب چې موږ د ګاونډیو نه د مسلمانانو په حیث درلود چې د موږ ګاونډیو د موږ سره په دې تېرو لسو کلونو کې هغه خلوص ونه ښود. افغانستان نن د پاڼو پلانک ته منځ دی. دغه تړون چې دا اوس لاسلیک کوي دې ته مجبور شوی. زه په یقین وایم چې د موږ حکومت که د ګاونډیو سره د سیمه ییزې همکارۍ په بنیاد د یوه قوي اتحاد چې په د اقتصادي ودې په لور د سولې ثبات په لور ټولو قدم اخیستی وای او همدغه یوازینۍ لار ده. زه تاسو ته باید په ډاډ وایم چې هېڅ خارجي قوتونه هېڅ لوی قوتونه په یوه منطقه کې په یوه سیمه کې امنیت نشي راوستلی تر څو د هغې سیمې خپل خلق په خپله دا اراده ونه کړي او په خپلو کې سره جوړ نه شي.
نو تاسو څه فکر کوئ د سیمې هیوادونو په نیت باندې تاسو باور لرئ چې هغوی به په رښتیا هم صادق واوسیږي د افغانستان په وړاندې؟
متاسفانه زه تر اوسه په دې قانع نه یم. زه په دې ډاډه نه یم.
نو دوی بیا ولې په افغانستان کې یعنې د یو بل قوي ملګري د ملاتړ پر ضد باندې پاڅېږي او افغانستان د پراختره نور کې په داسې حال کې چې خپله هم څه نشي کولی ورسره؟
یعنې دا د دوی کار دی. یقیني خبره ده خپل اهداف لري. هغه د دوی د موږ دپاره یې نه کوي. دا مخالفت د موږ دپاره نه کوي. ایران او پاکستان که د امریکا مخالفت کوي په افغانستان کې د خپلو ګټو په خاطر یې کوي، د افغانانو په خاطر یې نه کوي. موږ باید په دې پوه یو.
ښاغلی منګل، همداسې رپورټونه موجود دي چې د ملي شورا په یو شمېر غړو ایران پیسې لګولې او کمپاین یې کړی چې دغه تړون باید تصویب نه شي. نو تاسو چې هلته یاست آیا دا څه مو لیدلي؟
مننه کوم وکیل، دغه رپورټونه او ورځپاڼو کې هم شته، پخوا هم دا انتقادونه موجود دي. خو کومه منبع چې دغه اظهارات کوي او د څرګندونې کوي عملاً ثبوت به هم لري. عملاً ما په شورا کې هم د دې پوښتنه وکړه او بالاخره داسې خلکو سره موږ تماس ونیو چې په دې اړه اسناد او یو لیست پیدا کړي چې دا څوک دي. تقریبا څلور څلوېښت نفره ښیي چې دا عملاً د ایران د سفارت نه معاش اخلي.
تاسو پرې پوه شوي یاستئ؟ په هغوی پوهېږئ؟
خاص د رپورټونو نه خبر یم، خو لیکن تر اوسه فره دا په یو وخت کې معلومیږي چې د ستراتیژیک پلان هغه څوک مخالفت څوک یا تایید څوک د هغې جملې نه یا مطلب ډېره انتقاد هغه دی چې دا د یوه قام پورې ارتباط لري چې دا پیسې ورته ورکولی کېږي. خو تر اوسه فره داسې
شورا کې اکثریت کې اقلیت
نو هغه طبعا تاسو ته معلوم دی، موږ ته معلوم دی.
خو کېدای شي تاسو راته ووایئ چې تاسو په شورا کې
څلور څلوېښت نفره چې وي، خو دا خو یو قوت دی، دا خو کم نفر نه دي.
نو ایا هغوی به وکولی شي د دې تړون تصویب لستون سره مخامخ کړي؟
زه باید درته ووایم چې که چېرته د افغانستان عامه خلکو ګټې خوندي نه وي، د دوی ژوند د دوی عزت خوندي نه وي، اولین کس به زه وم چې مخالفت بې دې ستراتیژیک پلان کوم. په دې اساس تاسو ګورئ چې لامان او د
ستراتیژیک تړون په اړه باندې لویه جرګه وشوله، مشورتي جرګه جوړه شوه، په هغې کې رای ورته ورکړل شوه. هغه وخت ولې تاسو غږ نه اوچتولو چې اوس مخالفت کوئ؟ انتقاد
کوم که چېرته د دودیز لویې جرګې نظریات ځای په ځای شوي وي، زه بیا هم ملاتړ کوم. او که چېرته ځای په ځای شوي نه دي، اکثریت ډېر نظریات دي، هغه وایي دودیز لویې جرګې لیدي چې دغه باید ضمانت ولري چې آیا که څوک د دې نه سرغړونه وکړي مجازات به څه وي. او دا په دې ستراتیژیک پلان کې نشته. یوازینۍ نقطه چې دا ولسي جرګه اکثریت غړي چې ورسره مخالف دي، دې نقطې سره مخالف دي. یوه خبره بله کوم چې تاسو د ایران او پاکستان نورو هیوادونو اندېښنې د ستراتیژیک پلان په ارتباط، آیا د افغانستان دولت یا دوی د خپل ځانه پوښتنه ول کوي چې دوی د اوږده واټن ویشتونکي توغندي جوړوي او اټومي اسلحه جوړوي او قسم قسم هغه پرمختګونه کوي چې عملاً د موږ د افغانستان په توان دي، د افغانستان په ضد دي، او افغانستان ول نه جګیږي چې دوی ته ووایي چې دا د ما د فارغ ګواښ دی او دا باید جوړ نه کړي؟ نو کله چې دوی ته موږ نه وایو چې دا د موږ د فارغ ګواښ دی، دوی حق نه لري چې موږ ته وایي. موږ باید هم د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړو.
تاسو اوس د ملي شورا روحیه ته په کومه سترګه باندې ګورئ؟ چې دغه تړون به تصویب کړي که به تصویب نه کړي؟
په تېر د یو څو ورځو کې د ملي شورا روحیه هم دغه وه چې دا تړون به یې لاسلیک کړي خو د بعضو تغیراتو سره، چې دا یوه نقطه ډېره دقیقه ده چې مخکې هم ملي شورا په دې ارتباط ټینګار کړی دی، اوس هم ټینګار کوي چې باید
اجرایه
وي. اجازه راکړې زه لږ وضاحت
ورکړم.
دا دوه ورځې چې کله نړیوالو بیا هم دا بمبارونه وکړه، ملکي خلک طلب شو. نن چې ما کومه روحیال ده او داسې وښیي چې 50% وکیل صاحبانو تغییر کړی و، ځکه چې موږ ته دا ستراتیژیک پلان څه فایده لري؟ موږ د دغې دپاره دا کار کوو چې باید موږ عزت او ابرو خوندي شي. نو که داسه کم روزانه موږ تلفات ورکوو، نو دې ته هغه نه د دوی نظریات یو څه تغییرات کړي وو بلاخره او بالکل نړیوال د دې سبب شوي دي، خاصتا امریکا د دې سبب شوی دی چې د دې ستراتیژیک پلان نعملا اوسې تغییر ملي شورا کړی دی او بیا به دغه رقم کوي که بیا دا تکرار شي. تاسو وګورئ د دوی یو بل پلان.
یو ځواب که تاسو راته راکړئ دغه پوښتنې ته، چې آیا له لاسلیک وروسته دغه سند کې چې تاسو تعدیلات غواړئ بدلون غواړئ دا امکان لري؟
چې موږ تعدیل را نه ولو په دې هغه کې، نو د دې تصویب او د دې رد د دې به پیدا څه وي؟ او که ورسره رد کېږي ټول ګټې ورسره کېږي.
یعنې قانون له مخې امکان لري؟ قانون د مخکې راسته
بالکل اره هغه چې راځي په دې کې موږ باید تغییر ولو په دې بدون د میثاک نه وتلې چې هغه یا په کل کې موږ رد کوو یا په کل کې تاییدوو، نور ټول هر څه چې راځي موږ تغییر باید کراولو.
ښاغلی انصاري، د ستراتیژیک تړون خو لاسلیک شو او ملي شورا ته هم د تصویب لپاره لیږل شوی، نو مدني ټولنې څه مسؤلیت لري چې په دې برخه کې د ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران وروستۍ لاسوهنې بندې کړي؟
د افغانستان د مدني ټولنې فدراسیون د ایران د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه سخت غبرګون ښودلی. دغه غیر ډیپلوماتیک حرکت په کلکه ردوي او غندي، او تر دې د مخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي شورا د سر یعنی د مشرانو جرګې د رئیس د حضور تمنل دا تر هغې په کلکو او سختو ټکو غندي، ځکه تر دې د مخه د افغانستان د سفارت بی عزتي شوی وه، د افغانستان د سفارت بې حرمتي شوی وه په ایران کې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید هیڅکله د دغسې یو هیواد سفیر د ډیپلوماتیکو نورمونو په اساس د ملي شورا د مشرانو جرګې د رئیس سره د ملاقات نه برابر کړی، او بیا احتجاجاً د مشرانو جرګې رئیس باید د ډیپلوماتیکو اصولو او د ښه سیاست په اساس د خپل حضور ته نه وای بللی، او د ده سره باید بلمثل چلند کړی وی یا د افغانستان نه خارج کړی وی. دا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نه یوازې بلکې د افغانستان د دولت په ضعیفه سیاست په ضعیفه ډیپلوماسۍ دلالت کوي. د افغانستان مدني ټولنه د افغانستان ولس په دې اړه ډیر تشویشونه لري چې دوی هیڅکله د افغانستان د عزت او حرمت په ډیرو مسایلو باندې غبرګون نه دی ښودلی، چټک غبرګون یې نه دی ښودلی، عملي ګامونه یې نه دی پورته کړي. ماته ستاسو مخکې ویلي بهرنیو چارو وزارت
په دغه د سفیر دغه ټکو ته ځواب ورنه کړي، یعنی ځواب ورته ورنه شي کړلی، نو مدني ټولنه باندې به څه ډول اغېز لري؟
مدني ټولنه به د افغانستان په شورا، د افغانستان په دولت او په نورو نړیوالو ادارو باندې فشار راولي چې مدني فشار. مدني ټولنه سره نور څه نشته، وسله نه لري، قلم لري، ژبه لري. مدني فشارونه به پراولي تر څو د افغانستان دولت هم
دې ته اړ شي.
نو موږ چې د افغانستان د دولت وضعیت ته ګورو، د افغانستان د دولت هغه قوت ته ګورو، دلته دا نه ده چې دوی دې د قانون ځان ډېر تابع وګڼي. هغه څه چې د یو خاص ټیم او خاص ډلې په نظر کې وي هغه د افغانستان په خلکو تحمیلېږي. هغه څه چې نړیوالو غواړي، هغه څه چې بهرني سفارتونه غواړي، تاسو ګورئ دا به لومړی ځل نه وي. موږ به هغه خپل معناوره اجرا کوو، موږ به خپل ملي مسؤلیت او د افغانستان د خلکو د عزت او د وقار د ساتنې لپاره خپل غږ پورته کوو، موږ به خپلې غوښتنې مطرح کوو، موږ به د افغانستان ولس دې ته هڅوو چې نور د دغه ډول غلامیو نه ځان وژغوري، چې د هر چا سفیر به راځي د یو وایسرای په توګه، لکه چې دا هیواد د لسګونو او سلګونو هیوادونو مستعمره وي، دی به زما د مشرانو جرګې رئیس ته وایي چې ته دا مه کوه او ته هغه مه کوه. دا ډېر بد عواقب لري، د افغانستان د خلکو وقار ته ډېر صدمه رسوي، د افغانستان ملي غرور ته، د افغانستان 5000 کلن تاریخ ته ډېره صدمه رسوي.
ښاغلی شفیقی، که چیرې ملي شورا دغه تړون تصویب نه کړي، نو په دې برخه کې د امریکا مسؤلیت بیا څه دی؟
ملي شورا حق لري چې تصویب یې کړي یا رد کړي. که تصویب نه کړي میلو شورا طبیعتاً دا فکر کوم چې د وکیل صاحب څرګندونه نام هغوی چې کومې غوښتنې لري پکې د بدلون کوم ټکي چې غواړي چې پکې ځای شي زه فکر کوم هغه د ولس په ګټه وي او د امریکا مسؤلیت دا دی چې د افغانستان د ولس ارادې ته سر ټیټ کړي او هغه څه ومني چې دوی ته غواړي ملت ته غواړي د افغانستان.
ښاغلی منصور تاسو خپل نظر څرګند کړئ اول چې له ملي شورا څخه تاسو څه غواړئ چې د دغه تړون په تصویب په برخه کې پرتې ستونزې په څه ډول باندې هوارې کړي؟
موږ د ګاونډیو هیوادونو نام ډېر پتنګ یو. د افغانستان ګاونډیانو هم د افغانستان د خلکو سره ښه سلوک نه دی کړی، همیش د تهدید لاندې یو. موږ د ایران د لارې د نورو ګاونډیانو نه د فرهنګي یرغل تر فشارونو لاندې یو، د امنیتي مسایلو دغې لاندې یو. دا زه د افغانستان د شورا نه هیله لرم چې دوی دې د خپل ملي دریځ په اساس د لوی جرګې وړاندیزونو ته ورشي او دې ګوري چې دا په تړون کې شته که نه.
ډېره زیاتمننه ښاغلی شفقي. وروستۍ پوښتنه به له تاسو څخه مطرح کړو، دا چې د ګاونډۍ هیوادونو تشویشونه او لاسوهنې بربنډه لاسوهنې ختم شي، دغه سند په اړه باندې باید څه په کار دي؟ افغان حکومت څه وکړي؟ امریکا باید څه وکړي؟
افغان حکومت دې نه پرته چې جانان موسازي ورته اشاره وکړه، ویان د وزارت خارجه چې موږ خپلو ګاونډیو ته اطمینان ورکړی په دې مسوده کې په قسم ذکر هم دې شوی چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان نه به په ګاونډیو هیوادونو تعرض نه کېږي. خو چېرته چې په کوم د کوم پاوز نه چې پخپله په افغانستان کې خلک خوندي نه وي، د ګاونډیو تضمین هم هغسې خبره ده، دا تضمین یې ډېره سخته ده. خبره فقط په دې کې ده چې د امریکا پخپله دغه ټولو اندېښنو ته ځواب ویلی شي. هغه دا زه بېرته هم خپلې خبرې ته راځم چې امریکا دې خپله قبله سمه کړي په افغانستان او په دغه منطقه کې دې خپل هغه ستراتیژي چې دا تر اوسه یې عملي کوي هغې ته دې بدلون وکړي، تغییر دې ورکړي، د دغې سیمې خلکو ته دې د انسانانو په سترګه وګوري، دغه ستراتیژي دې بدله کړي، مشکلات حل دي.
ډېره زیاتمننه قدرمنه اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ د بحث وخت هم دومره و. له تاسو او قدرمنو میلمنو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. د ازادۍ راډیو پاتې خپرون دوام لري. تر بیا زه له تاسو څخه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.